په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دی چې طالبان به پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه شاید د دوو نوې پترس کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې تړون وشي او تر هغه مخکې به شخړې راکمې شي. په ننګرهار کې پر یوه موټر د حواله لارې برید شوی او د سوریې د حکومت یوه پوځي هلیکوپتر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کیږي که چېرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووزي. اسوسیټیټد پرس آژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمی شي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیشي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله یې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نشتي او د توغندیو حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړي د لسو ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوسیټیټد پرس آژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع کیږي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس ګوروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1991 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته راغلي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په 9 کې د شوروي 15,000 عسکر ووژل شول او ګڼ شمېر ټپیان شول، خو په میلیونونو افغانان د جګړې ووژل، ټپیان یې کړل او نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستانه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلوه حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لار خلاص شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. د رویټرز خبری آژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایی حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز آژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي خلک وژل شوي چې یو ماشوم هم پکې دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت پر دې پیښه خبرې نه دي کړې. د سوری حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی ده. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم نه مخالف وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او 12 کسان پکې وژل شوي دي. دا په یوه اونۍ کې د سوری او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوری د پوځ دوهم الوتکه ده چې وشتل شوې ده. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپتر هغې سیمې ته نږدې ویشتل شوې چې د ترکی پلوه د آزادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونو او د سوری حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې 2 نښتې کړي دي. واشنګټن پر انقره غږ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشتي پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان ژغېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم خبرې کړي دي. کرملین ویلی چې پوتین له زلنسکی پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي کنه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک د موافقه ټول مواد باید له هیڅ شرط او ځنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلا غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1200 او 1300 کلونو ترمنځ و د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز څخه قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکي ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکونکي تر تقریبا 100 تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د ازادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. آسادی رادیو په منتنی څپه 12.5 او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې. ویل کېږي چې طالبانو موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو مونږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځدران میشتې ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وکړی له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدرانو درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نوي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دی هغه رقم پاملرنه نه دوته شوې.
د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسګونو زره کسان اخته شوي. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې چې له داسې ماشومانو سره څه وکړ.
زما مشر زوی چې و نازدانه و ځینې وخت به دې زما د دسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقه ته رسیدلې دي که چیرته دا پړاو په بریالیتوب ترسره شو نه داسې یوه تړون ته په لاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو او دفاع وزیر مارکس پر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازي زلمی خلیلزاد هم وو. جزئیات د فرشته جلال سي پورا پورک.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر او د هغوی د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره کتلی دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غني سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي. خود امریکا د حکومت او چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رويټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شای په نن او سبا کې اعلان سي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو ونی بد د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالان ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رويټرز اژانس د دې امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د بحث لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوې ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبري کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحد ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هره ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 12,500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبریالانو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکي هم په دې پورې تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي.
د ناټو کرنټلی هاز around 16,000
دای وای ناتو اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسكر لري. موږ تیار یو چې د دې پوځ شمیر تنظیم کړو، خو طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وکړو. یوازنی لار چې ناتو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوته شي چې هیڅ کله د جګړې په میدان کې برای نشي ګټلای. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کانفرنس په د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځان ته کتلې دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوشیټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به لس ورځې وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان ولې اوربند ته غاړه نشتي چې د شخړو له کمیدو سره موافقه کوي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیسته.
و اساسی هغه ویره دا ده چې کچیر طالبان اوربند لاین کې نو ممکن نامه به وړم کال دی یا د تیر اختر د درې ورځې اوربند هغه تکراری سناریو هلته داسې و چې د وکله چې اوربند ختم شو ډیری جنګلي دي تازه نه و چې جګړې لیکو ته ورشي، هغوی دې ته لیوالتیا پیدا کړې وه چې باید سوله وشي. نو دوی هم د دې ډارېږي چې جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کېده چې دا به همشموله پروسه وي، په لومړي ګام کې به امریکا بیا به له افغان حکومت سره خبرې کېږي، یا به په دې خبرو کې افغاني ټول بیلابیل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله واړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته وسپارل کېږي.
په دوحه کې یو ځلې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی هم برخه اخیستې وه او هغې په همغه وخت کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند مسله ما د طالبانو له غړي امیر خان متقی سره یاده کړه او متقی راته وویل د دې په وینا چې طالبان په خپلو ټولو خلکو باندې دومره واک نه لري چې ټول دې ته حاضر کړي چې اوربند وکړي.
دا مسله هم ده چې د اوربند چې د خپل یو تعهد ده، یو وجبه هغه کې امریکانو هم دغه تړون چې ځنډول او طالبان ته ویل چې تاسو ثابته کړي تاسو څومره یو لاس استه یو تاسو کې ورکړیو. نو طالبان له دې هم ډاریږي کچیر د سولوی مسولیت په غاړه اخلي چې هغه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې د ځبن مسولیت په غاړه اخلي، کسبا داسې عناصر پیدا کیږي او عمل شته هم طالبان کې د شک ډېر زیات دي. نو کچیر دوی بغاوت کوي او بیا دغه اوربند ماتي ممکن دوی په دغه کې تعهد کې پاتې راشي، دغه قطه ویره هم ده، یعنی دین انکار نشي کولای.
لیکن بیا هم له لوی سره کچیر ته لاس ورځي شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څنګه چې تروسه پورې ویل کیږي په شهرونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي. کچیر ته دغه لاس ورځي هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړي؟
صحیح ده، دا هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دې داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربند کړه او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نو ورسره تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. یار تا تیر کال تر ټولو زیات ملکی تلفات منګل د جګړو له امله لوی خارونه باندې امري وسته.
سمون څه فکر نه کوي چې وړم کال د اختر درې ورځې اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې پلان وخت کې به د سولې تړون وچی او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبينه ده.
سیدا یعنی دا خو یو خوشبینی و پخوانه هم منګه دا نوې خبره هم نه وای واته نه کال کیږي چې دا پروسه نه 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر پرانستو ټول ولې د افغانستان مازله حل شو ولې تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دا غلط ورځې چې دوی ویلي چې د فبروري تر اخره پورې به تړون لاسته کیږي دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا به رښتیا وشي او کنه نو هغه یو حالت تصور کو غام دا چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه ورسته د ګامونه د مذاکرات لپاره واخیسته چې زه فکر کوم نتیجه به ډیره مثبته وي ولې دا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني زه فکر نه کوم که نتیجه ډیره مثبته وي او کوي هم دلته به بیا موږ مجبور یو چې یا به امریکا ته وایي چې منځګړیتوب وکړي یا به روسانو ته وایي یا به چینیانو ته وایي یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته بووی چې په دې کې منځګړیتوب وکړي او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله هغه پروسه به بیا نتیجه ډیره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیستې شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دی ورکړل شوی. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان لګردیز راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه ورسره همهاله په مختلفو ولایتونو کې پرې د خلکو لوري نیوکه هم وشوي. دلته په پکتیا کې هم د محروم ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاو کې برخه نه ورکول کیږي ځکه په وینای په ولسی جرګه کې د خپل سیمې استازي نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمی ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي رادیو ته وویل
په زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوي کال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوې یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوې.
یوازې دوی نه بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د موږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دی، هغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشافه پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزی زدران، ګرد څیړی، روحاني بابا، ډنډي پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جانی خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړي وي خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نشوي.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتي ستونزې دي، پروژې پلې کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمی دي. شواک، وزی زدران، ګرد څیړی، بالکل د دوی ګیله فر ځای ده، هلته متوازن انکشاف نه دی شوی. خو علت څه ده؟ 1990 کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زختې ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یا د ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان د سولې پاړه مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
تایم مجلې په دې پښتنې خپل مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په سمر ورسوي؟ د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمېنې دوهې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلي یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد دی. د ټایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیل زاد سباندې یو کال لګیاو چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیل زاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیل زاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د ټایم مجلې په دې برخه کې وښننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیل زاد بریالی شي خپل مشر ډونالد ټرمپ ته به د ولسمشري ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو ټایم مجلې دا هم لیکلي که خلیل زاد ناکامه شي امریکا متحده ایالتونه به په خپل اوږده جګړه کې لاخ کې لپاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3500 امریکایي او ناټو ځواکونه او لسګونه زره افغانان وژل شوي دي. وال ستریت ژورنال رسپانی بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو څرګندونو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه د مرکې هغه ټکو ته اشاره شوې چې ویلې دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال ستریت ژورنال لیکلي دا ورسره له هغه چې 13 سپتمبر د امریکا او طالبانو خبري وزنډېدې لومړی وارو چې ښاغلی ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو اورزینی اوربند خبري کړي دي. وړاندې په مخاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیری کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لمړنۍ ګام وي، لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي. د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت پروسې د پایل تمه کیږي. طالبان که په دې اورزینی موده کې خپل خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمه خبري هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر دولو سره چې ګواکې د تاوتریخوالی د کمښت پروسه پیل شوی وای، دا پروسه به په رسمي اعلان سره پیلېږي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس سرګندېږي چې په هغه یواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر تر 1400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډیرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډیر ښارونه قرنطین شوي دي. روسی حال د فرشتې جلال زی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړه شوي چې شپږ پکې روغتیایي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوات اسو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1301 اتیا ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1216 روغتیایي کارکوونکي چې ډاکټران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 4500 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چین بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. د لچینه بهر په کورونا ویروس تمرینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. کورونا ویروس له چینه بهر ډیر شو هیوادونو ته رسیدلی او تر 1500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوی دی. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه. خو د کورونا ویروس خبرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډیر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15000 ډیر کسان اخته شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هغه ماشومانو مسله سړل شوې ده چې په خپل کور کې دننه وړې وړې غلاوي کوي په ماشوموالي. دغه کسان که مخه ونه نیول شي پر راتلونکي کې به لڅه ستونزو سره مخامخ شي او کورنۍ به لڅه مشکلاتو سره. دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس پر راشو والنټاین ته. نن د فبروري 15مه پرون 14مه د والنټاین ورسوه. په افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل ښار کې د والنټاین یاد مینانو ورځ ولمانځل شوه او دا ورځ کال په کال په کابل کې پراخه لمانځل کیږي. ډیر خلک برخه پکې اخلي او لدې سره د والنټاین د موادو هغه شان چې د دې لپاره پکاري شي د حقوق د خرڅلاو بازار هم په کابل کې ګرم شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریاله لیما هادي راپور لري.
مینه هغه څه چې نه شکرای پاسانه ډول یې وپیژنو یا یې ستاینه وکړو. یوازې هغه څه چې محسوس کولای شو، البته دا یو عمومي باور دی. د لویدیځوالو د المانځنه په دې ورستیو کې افغانستان ته هم راغځېدلې ده. د همدې ورځې د المانځنې د څرنګوالي د پوهېدو لپاره د کابل ښار ګلفروشي کوڅې ته لاړم.
نفرت دی ورک شي، مینه ناکه ژوندۍ جوړوم. 14 فبروري یا هم د مینان ورځ په پلازمینا کابل کې دا ډول منزل کیږي. دغه ورځ د مینان لپاره یو پلمه ده ترڅو څو شیبه سره کینی او په مینه سره ژوند تیر کړي.
د کوڅه دی ولنتانیا مینانو د ورځې د منځنې په هدف د تیر په پرتله په ځنګړي ډول پسرو ګلانو، پوقانو او د بیلابیلو ګلانو په پانو سنبال شوې ده. د ګلانو یو تن پلورونکی نبی الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
امروی مو بشترین ګلها
مکسر ډیر ګلان شته. مینان ډیرې د مرسل او ګلایلو ګلانو نه موږ نه وړي. همدا ځنګړي ګلان دي چې موږ څخه یې وړي. یو یو دانه هم وړي، رانا تحفه هم وړي او د ګلانو ګیډې هم وړي.
د کابل شهرنه په بل څنډه کې 25 کلن متی الله ل خپل کوژن مرسل سره یو هوټل ته راغلی ترڅو د غورز ولمنځي. دی وایي:
امروز برما شخصا یو روز بسیار خاص در زندګیم.
دا ورځ په ځنګړې توګه ماته یو خاص ورځ ده. زما او مرسل جان چې زما کوژن ده، لومړی د مینان ورځ ده چې یو ځای یو.
یک روز بسیار خاص است.
بل لورته شګوفه چې له خوان سره یې دغه هوټل ته راغله، وایي د مینان د ورځ لمنځنه د یو بل ترڅنګ د اوسېدو لپاره یو خپل مده.
زلن تیر خوشاله يم. دلته له خوان سره مې راغلی يم ترڅو دغه ورځ مون منځم. زما خوان ډیر ښه انسان دی او د دې لپاره زه ډیر خوشاله يم.
اوس چې د دې ورځ لمنځنه په افغانستان کې هم رادود شوه، ډیرې ځوانان ترې لمنځنه کوي. خو د ښار یو شمېر نور اوسېدونکي بیا د دې لپاره چې د لویدیز دود دی، لمنځنه یې د اسلامي ارزښتونو خلاف بولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکي که امریکا او طالبان اور بند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حملې بند شي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټه لیکي: په کلونو کلونو کې مو د اختر پر مهال درې ورځې اور بند لیدلی، دایمي سولې ته تشي. محمد الله قلمجار له سنگین ولسوالی لیکي که تشدد کم شو د افغانانو لپاره به خوشحالي ځای وي. عبدالرحمن له کابل از ما پوښتنه کړې او لیکلي چې ژغ دې بدل شوی. ژغ مې نه دی بدل شوی، ستونه مې درد کوي، شاید همدې لپاره وي. یونس هلال نورستانی له ننګرهار لیکي: د امریکایانو او طالبانو خبرې د افغانانو لپاره ګټه نه کوي. میر احمد ملتپال له نادالی لیکي: سوله هغه وخت راتلی شي چې حکومت پر طالبانو بریدونه بند کړي. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي: طالبان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو مدافعین دي. عبیدالله له کابل لیکلی دي که طالبان شخړې کمې کړي، امریکایان وزي، یعنی که طالبانو جنگ نه کولی پخوا به له امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلی و. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي: د کانکور د ازموینې مشخصه نیټه باید اعلان شي. او سمیولا له پنجوی دی کی بیوز له کورنۍ زیات شي بری باید له دوی سره مرسته وشي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. اته بجې او 1 دقیقې شوي. لاند خبرونه لویدی ساجانسون خبر ورکوي چې طالبان موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د وی اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کېږي چې چرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د توافق بریالی شي نو دې ته ولار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستان ووځي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو ډیر شمه کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونه ورستۍ پوځي ډلګۍ د 1990 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیر شو او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې پرون وشتل شوې ده. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې او په اوکراین کې د اوربن پر لارو چارو په تفصیل بحث وکړ. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یو جرمني شزه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی وی پرول افغانستان کې اوري. روزګان ته ورسو. په روزګان کې شمیر سیمې محاصره دي. ګڼې لوی لارې د طالبانو په لاس کې دي. علت یې څه دی؟ لترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
په ولسی جرګه کې د اوروزګان ولایت د خلکو استازي د ولایتي شورا مسولین مدني فعالین ځوانان او دغه ولایت سیاسي شنن کوي د ترنکوټ او ولسوالۍ د تیرو څو کلونو رئیس د ماسري او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ خیالي پولیس دي. په ولسی جرګه کې د امنیتي او دفاعي کمیسون غړي او د اوروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او څلور ولسوالۍ چنارتو چارچینه خاص اوروزګان او چورا ولسوالۍ کې په زیات شمیر سره خیالي پولیس شتون لري.
تقریبا ګل شاو خاطر امنیتي مليتراتس پوری او یا ته کس په خاص اوروزګان کې بلانسته په چرچنو ولسوالۍ کې د دغه اوروزګان په شان حالت هم دغه رقم دي چې دېش کس 15 دېش کس به ولیدي او په چناتو کې دغه تشکیل کم دی چې په چناتو کې څوک تشکیل ډیر کم دی. چورا ولسوالۍ کې دغه رقم دي. موږ د والي صاحب سره په والي والي دا خبرې کړې چې والي صاحب د 202 کس ماشه تر باسي والي صاحب که ته نه و سره خوشاله یا خوش نه نو دا کومندانان ته ولې دا ماشه دا استکاکونه تاو مستوفي ولې ولې مزه کوي.
په اوروزګان ولایت کې د لوی کندهار د سراسري شورا غړي عبدالهادي سګزي هم ورته ادعا لري او وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه خیالي پولیس شتون لري او موجود دي.
تاثیرات خو هغه دي چې موږ تاسو په عمل کې ګورو چې دی فقط هغه د کمانډاني څلور دیواله ساتلې دي په 500 یا 100 پولیسو باندې کچیر تشکیل اضافه سي تشکیل پښ پر پوره تشکیل ورکول سي تبي خبره ده شوه دی په پرمختګ وکي دوی باندې پوسټي په خوندي کې وبساتي وس ک سه د مخالفینو څخه ونسیل طالبان څخه چې لږ مختبر سي بیا دوی پولیس نه لري چې هغه صاحب برته په خوندي کې په وې ساتي نو دا خو تبان خالي پولیس هغه دي چې ماشونه جی او حالت موجود نه دي درنیم صاحب په یو کمانډاني کې یو ځای کې نسره ساتل کیږي دا ته بند چې دوی مختزي او نور پوسټي به ایجاد یا پوسټي ونس بیا به صحیح تصفیکې مخالفینو څخه تاثیرات هم دغه چې اوس په فقط څلور دیواله د کومندانۍ دي ساتلې دي.
د اوروزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري. سردار محمد حیا چې لچری وی میشت رئیسی د دغه ولایت د سرپرست امنی کومندان په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر خیالي پولیس شتون لري چې ماشونه یې مخکینی امنی کومندانانو خپل شخصي جیبونو ته چول. حیا ازادي راډیو ته دغه 2,9,953 افغانۍ د پیسو د بانک اویز هم وښودلې، کوم چې د خاص روزګان ولسوالۍ د خیالي پولیسو د یوې میاشتې عیشو او د بانک تبیر ته سپارلې وې. دی وایي دغه پیسې له دې وړاندې مخکینی امنیت قمندانانو خپل شخصي جیبونو ته اچولې.
موږ خپل کار شروع کړی دی په دې باره کې، سیستم د بایومیټریک دی، سیستم د اپس دی، دوی هر ولسوالۍ ته ځي، هغه پولیس چې په سیستم کې موجود وي هغې ته معاش حواله کېږي، څوک چې په سیستم کې موجود نه وي هغې ته معاش نه حواله کېږي. باطل دین
یعنی اوس معلومات لري چې څومره خیالي پولیس به تاسو خو نه وي راغلي یاست اصلاحاتو کې شروع
کېدای شي، کېدای شي یو مقدار وي، ولې دا مجرفه کوو، دا مزله مجرفه کوو انشاءالله.
ښاغلی حیا دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ یوازنی لامل خیالي پولیس دی. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي هم د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه او یې ویل چې د خیالي پولیسو په معاشاتو کې ولایت مقام هم پوره لاس لري، ځکه د په خبره چې د ټولو پولیسو معاشونه د والی تر لاسلیک هم تیریږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایت مقام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اورزګان والی هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې دا څه تایید کړي و چې د اورزګان په زیات شمېر ولسوالۍ کې خیالي پولیس شتون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کې هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ایا د سکورنۍ مولیدلی چې کله یې ماشوم یو څغلا کوي نو دوی به به زګنی؟ د ماشوم بد عادتونه به به زګنل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منځوري کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ نن د همدی موضوع راسپړل په خاطر راپور د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یم ادمی درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغه سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامدار دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچا، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوي وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده:
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د تسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځي کې به پیسې وي، یا به د سودا نه پاتې شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د تسکاول نه، خواښې به مې ډېر غال مغال کوه. هغه به یې زما نه بیخي پټاوه، همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دې کاری نه ده کړی، البته سودا ده وخت یا ورکه شوی. زه به خپو یدم چې ما زوی اولاد دا کار وکړو، ډیر زیات رنج وایم په ژوند کې وړو، او وسم د غرقم کارونه ادا غینه لاس وهی. په زړه تاسو نه شم ښکارا کولای چې ډیر زیات از جګر خونه وسې پلار مړ دی، خو وسم هغه اصلاح نه دی، او زه ډیر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنج وړم. همیشه چې ما ترپیه چې والی کاش کې زه د اول نه لګ بی تفاوت نه زم بی تفاوت په دی ما زوی می بخی نیت پر خی واغی سره به او هغه سره به وید کیدو هغه سره به ګرځیدو اخر آینده خراب وس ډیر زیات مشکل او ستونزه او رانزه او غم ټوله ماته دي.
ځینې کارونه ماشومان ته یو لاسره ونخکاری او کوخه کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راوړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
زه یو وخت کې وړکې وم، د پلار سره د ملي تلړم، ملي ته چلړم نو دغه نوځه کې کتل شي د ګړې خلطې خو د کنج راوته و تازه ګړ، او ما د ګړ راوښتله نو ډیر ښه خوشاله مم. د سم یو له کورته چې کورته مې له مانه پښتنه وکړه د مور مې چې د لکمه کړله ملته مې دکاندار نه راوښتله څنګه دروازه خپل در کړ کته مې ملالته یې خو راوښتله وای دا خو غلا کړی ده یو څه پیډه کښړم چې بلې کښړم ماته د بیرته ته وېسا نو مرته چې دا خو ډیر لري زیاده شیخ سجد ته سو ګړي وای نه دا اتمن وړي بیرته چې وینې سې نکېږي نو هغه په ځړې کې و چې د چا شې یو جنبې اجازه نه جګوم نه اخلم او خله وړکې مو
د ماشومان غلا هم بلا بل دلایل لرلای شي. ځینې خلک د کورنۍ ناپوهي د سواتی ټکچا اقتصادي ستونزې د مور او پلار بي تفاوتي ګني. په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي خوندزي مسول لطف الله رحمتي داسې وای
د ماشوم چې کله غلا کوي د عاملین اصلي لداسي چې د فامیل څخه هغه ډیر وختونه دار کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونه سره تشدد سره مخامخ کیږي، مثلا د مور پلار توند رویه یا مثلا یو د غوزخه یا په کور کې ځینې اقتصادي مشکلات چې کافي ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي نو بیا چې کله سیم ترازی یا مکتب ترازی په دې وخت کې چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافي مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني نو بیا ته بنده د زړه کې چې هغه شی مولري نو بیا د غبل د ماشوم په نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځانته نو یو عامل دا ډیر زیات کېدل شي. او بل خبره دا ست چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډیر عادي مسله اوسېږي خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کیږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډیره پاملرنه کوي او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړ عمل سرته رسوي لکه غلا نو دوی په خاطر غپوهوي او دا کار به تفاوت نه نسی. رحم الدین په دې اړه داسې غږیدلای دی.
زموږ ماشوم زوی دی اته کال ده تقریبا نو هغه د سریالونو په تلویزیون کې قتل نو به سریالو د پیری کې دی ونفر نوم دی تور جامو غل په نوم باندې مشهور و نو بیا د یو دکان د سیمور سودا په شلیږي نو دا سودا چې راوړي نو دکان یو شعر اخلي د ځان سره بدون دې چې هغه دکاندار وویني کنه نو شعر اخلي جب کې چې نو کوټه راوړي نو د مورې غوړ تخپل نصیحت کړي خو ماته نه ویل چې دای بورته خامخه شروع یا غصه به باندې کنه وړي ورو دور مراتوي چې دا شي کار پلان کړای نه بیا ما کې نه ونو په ډیره خره ویمې هغه ته ویل چې دا شی ګوري تا نه ده د دکاندار حق ده دې تناسه چې هغه دکانداري کې ته چې پیسې ورکې نو د پیسو بدل کې درانی صاحب کو دې ورته سو مونږ ته وای دې چې درته وای خلو یا دې نو په ډیره خره ویو سره بیا دې چې دا کار زنور نه کوم نو ما هغه اوسې مرتي مې دا کار مکو سبب تا نوم غلو مشوري بیا دې کار نه کړای او بیا به ومن کې
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنیو مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو پر اړه پوهه ورکړي. په دې یو پوهوي چې غلا یو ناوړه عمل دی او کېدای شي چې په راتلونکي کې دای او کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي.
دې لپاره چې دوی خپل اولاد داسې ناوړه اعمالو سره نه وي مخامخ شوی په اول قدم کې د خپلو ماشومانو احتیاجات رفع کړي. خپل ماشوم وګوري، خواص یې وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري، د چا سره علاقه لري، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي. په دوهم قدم کې وړکو ته موږ په خپله د توصیه ورکوو چې ګوره که تا درواغ ووي یا د فرض مثال غلا وکه او یا ولاړې په کوم ځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسؤلیت دی. د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوهو چې دغه عمل چې ته انجاموې دا جرم دی. احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا دوی ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې
مور او پلار د ماشوم غلطه وخاندي او بے تفاوته یو وګني، نو دا بل لري نیوی چې هم دا ماشوم بس بادوي د لوی غلاګانو په خاطر اشړوي.
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي، غلا کا یا د چا مال ته به اجازه لاس وروړي، کله چې دای د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه وریرونه او دا خلک وویني او دوی خلاص ټنډه ورته ونیسي، نو دا ورکا وایي دا ولا ماخه کار وکا. په زمن کې خو بد کار دی، نو مور او پلار باید که نور هیڅ ونی وي هر څو پیګران وي تروشه ټنډه ونیسي، ورته ووایي چې د زیا دا ناوړه عمل دی، د تلاس ما وروړه، ځکه دا به جامعې ته ډېر سخت بد پیغام ورکوي. لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی، دا هیڅ نه ده، دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ده کړه.
کور کلی د ازادي راډیو ټولنیزه خوونیزه او روزنیزه خبرونه.
دا خبرونه هر پنجشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي راډیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیسته ده. تمثيلي ټوټه ورو.
رازا رازا زویا، اخ شو چراغ لو بیخی هوا سړه و. وی خدایا اڅنګ ستړی شوم.
دی ګلمیر مورې راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم، خدا ستړی شوم چې مای کا پختنه سړه ام وو او بل دا الک میام اعصاب خراب کړ. دا وخله هغه وخله بیخی لیونی کم.
نام خدا نام خدا، راغلی په خیر زویا له بازاره؟ سمره خستم و ترکه مرور ته خسته دی، ترکه چې می ګورم
څه موټرک؟ وای زویا دا دې له کومه که؟ ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی.
مورې مورې دا مې د کراچۍ د سره راواخیست، تا نوره سودا کوله ما پټ راواخیست، دا په جمپر کې مې پټ که.
آفرین زویا، شاباس شاباس.
وای زویا قربان دې شم، دا څومره هوښیار دی نامو خدا.
زویا بیا سړی ونې لیدې؟
نه نه پټ مې راواخیست، تا د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسه شاباسه.
کور کې څوک شته؟
رازا رازا ما په خیر راشي.
خیر دی نس.
سلام
علیکم. سلام ورینداری. وعلیکم تر وړاندې شه د اوراره میاری خپل کم. نام خدا نام خدا نام خدا.
څنګه یې؟ خی په خیر راغلی. رازا دا غلطه کینه
بس جیسه وروره ته خی.
شکر دی شکر دی، ستاسو خو خیرت دی.
خیر یو سی وروره، څنګه دواړو خندل؟
وی امای نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زه او پلار مړه کو.
هو خورې وراره دی دومره خیر شوی دی. هله زویا موټرک دی امه ته ورښکاره کړه چې څنګه دی راواخیسته، کیسه ورته وکړه.
تراوړه موټرک دی؟ نام خدا نام خدا، دا خو ډیر ښه موټرک دی. زویا دا ووایه چې مور جانې دې اخیستی او یا که پلار جان؟
نه ما جانې خپله مې اخیستی.
تا په خپله واخیست؟ زویا اوس دا ووایه چې پیسې دې له کومه کړې.
اما دا مې بې پیسو د کراچۍ له سره راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا، یعنې پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې داسې یو عجیبه کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ؟ دا خو وړوکی دی نه پوهیږي چې دا غلا ده، نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی اما یې نو ماشوم ته څنګه یې کوس؟
خو زه وایم چې ماشوم دی، تاسې باید په ښه الفاظو پوه کئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ وریندارې؟ دا خو تشویقول دی، خدای مه کړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
ولا خورې دې موضوع ته خو مې سپام نه و.